السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړي دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کیږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټۍ ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاګ را تاګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډېره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمېر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې لپاتې درې نیم کالو څخه په خپل خوښه لاسخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري. په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکوو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښۍ پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتي او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړې دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شو او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجا، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شوي او بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99 سلنه خلک د اسلام د سپیسلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څام طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمي غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنې له 2000 لومړي کال وروسته کله چې دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې تیره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوي اورولي دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق له لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونه تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوي. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه یې عادلانه دي.
اصلا رومتیا شتون نلري دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړی نه ده، روښانه کړی نه چې دوی د جرم په کشف د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد په کوم اساس باندې تر سره کوي. نو چې کله د خلکو ته معلوم نه وي نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې روسي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تازيري جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي نو هغه خو بیله موضوع ده، هغه خو هم نشته ده سوک لاس رسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمې وجود نه لري، د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاس رسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولس ته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دینه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او رومتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ کوته کې کچیرته حالت عدالت تامین شوی نو سي. لبه د مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کته غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کی او دا واضح ده چې دوی باغی ته سر قم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولای شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی هیڅ کړه دا شی پند نشي کیدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتلی.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وست نشته، نو د محاکمو جریان څونه کیدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو څلوېښتو پنځه کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرېښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چېرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي نو ډېر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړېږي.
د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندوي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهل دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلې دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینه مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه سره د نوبار لږه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله غلط وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه. نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوي، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خپاره شوي دي د غونډو وروسته، که د سوداګرۍ وزیر سره وه یا نورو سره وي، نو په هغې کې څه د معاهدې ذکر نشته، د هوکړې ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنۍ او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتي مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه شته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقه نوي لږ تر لږه خبرې شوې دي یا ځینې موافقه، البته تاسو مسله حل کړه چې هیڅ ډول موافقه نه دي شوې، مګر لږ تر لږه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی وو؟
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواصې رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایعو وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره نوید کمر سره، او بیا په دویم ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دغه پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی وو. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسٹم تاون دی، بیا د پولې د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیزه تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي که هغې کې کمی خبره شوې ده، دغه رنګې د دوایانو د غوښې په صنعت کې لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه ده شوې، یعنی یو معاهده نه ده شوی چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوې ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چکم د تجارت هغه حجم دی هغه به 2 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمي لیکنه ترانزیت تلاټ شو، د ترانزیت موافقه د افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کال وړاندې د هغه وخت پورې شوې دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوې. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمي نه پیژندل، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه به په رسمیت پیژندل شوی. کلان راته وایي طاهر خان چې د ټي ټي پی مسله د پاکستاني طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شوه.
بالکل یاد شوه امیر خان متقینا ډیر پښتنه هم د دې پاړه باندې وشوي. هغه اول خود سي په خپلو خبرو کې دا وویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به په راتلونکو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پوښتنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ټي ټي پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره وکړه چې د دې حکومت چې څومره غا رول وو قربتوب منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی دی، نو بیا هغه اولنې خبرې نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو را سره وسیر وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استازو خبرې نن درېمې ورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسدالله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخه د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې یو اونۍ راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوي، خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز ویلي که د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي موږ همدې خبرو ته پتامه یو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړې چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباری یا د هلک او نجلۍ له خوښې پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې خوشحاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوښې پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوښې پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوښې کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوښې ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ شوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یوه ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابې رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوښې پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي نو بیا د هغې لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه زما دغه پیغام در مخابراتو ریاسته پورې ورسوي. زموږ دا بادا پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ په ساحه کې د کارسیدي په ساحه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کی. یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سم کار نه کی. زما د لوړپوړو امارت مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نو نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه یې وسوه، سرایونه نړېدلې، دوکانونه یې نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته
غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نه په قول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د مینځ